میزبان شماست احمد، خوش آمدین.
سیستم یا باس مننه تاسو ستړي مشه یو د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې به واوري چې امریکا غواړي په افغانستان کې یو ځل بیا له پرمختللیو بي 250 جنگي الوتکو استفاده وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه قسیم سولم لاوروي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب 201 قلوردو مسولین وایي چې نن به حصار کلوسوالۍ ته تازه ځواکونه واستوي. افغان امنیتي ځواکونه د بغلان کندز د لارې په اوږدو په تصفیوي عملیاتو بوخت دي او پرون د دې لارې د پرانیستو خبرونه خپره سوه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو له مخکېني خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب 201 قلوردو مسولین وای نن به حصار کلوسوالۍ ته کوماندو او نور اضافي ځواکونه د افغان ځواکونو مرستې ته ولېږل سي. دا خبر د دغه قلوردو مطبوعاتي مسول د ګرمن شیرین آقا فقیری ازادي رادیو ته وکړه. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي همدار زوایي چې نو ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملاتړ د حصار کلوسوالۍ کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي. د سیلاب قلوردو ویاند زیاته کړی چې تر اوسه د دواړو خواو د تلفاتو په باب کره معلومات په لاس کې نسته. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې ده، کوم خبره چې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ردوي. افغان امنیتي ځواکونه د بغلان کندز د لارې په اوږدو په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. پرون د دې لارې د پرانیستو خبرونه خپاره سوه. د شاهین قلوردو د دوهمې لواء قمندان جنرال عبدالغفار د بغلان په ولایت کې د جګړې له لومړۍ کرښې ازادي رادیو ته وویل چې له تصفیوي عملیاتو وروسته به د دې لارې په اوږدو کې نوې پوستې جوړې کړي. د شاهین د قلوردو د دوهمې لواء قمندان ویل په دغو نشټو کې د طالبانو د 15 قمندانانو په شمول تر 40 زیات طالب وسلوال وشل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. اخوا د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت شار ولسوالۍ له څو خواو د طالبانو تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کندوز امنی قمندان ازادي رادیو ته ویل طالبان توانېدلي چې د خان آباد د لارې په اوږدو کې څو پوستې ونیسي او تاییدوي چې د ملي اردو یو شمېر عسکرو په یو پوسته کې سره راټول سوي او د طالبانو په محاصره کې دي. مخکې تر دې داسې خبرونه خپره سوي وه چې د ملي اردو څناڅه اتیا سرتیري د طالبانو په محاصره کې دي او مهماتو خوراکي موادو ته ضرورت لري. خو د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان هوایي ځواکونه د دې توان لري چې د هوا له لارې هرې پوستې ته اکمالات ورسوي. او د هم یو تازه خبر چې همدا اوس راورسېدی، په کابل ښار کې نن سهار 14 سوي. دا 14 د 14 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ملي اردو په یو رینجر سوي ده. تر اوسه د دې پېښې د تلفاتو په اړه معلومات نسته. دا هم د سیمیون نړۍ څو خبرونه. ده ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو د پنځشنبه پر ورځ له مخکینی خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. د ترکیه اناتولی اجانس ته خبر ورکړ او ویل چې د ترکیه د بهرنی چارو وزیر د هند سفر په لار په ناڅاپي ډول څو ساعته په تهران کې د دغه هیواد له مشرانو سره تیر کړی دی. اناتولی اجانس د چاوشوغلو له خولې ویلي چې په تهران کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سوریې د بحران په اړه خبرې کړي دي. د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی هم د ترکیه د بهرنی چارو د وزیر په تایید په تهران کې ویلي چې د سیمې د وروستیو بدلونونو او د دواړو خواو د اړیکو په باب د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړې دي. تر دې سفر یو نه مخکې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف انقره ته تللی و. تاسو د ازادي رادیو اوریده. امریکا متحده ایالات وایي چې په سوریه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الحسکا ښار کې د سوریې د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس ویل امریکایي ځواکونو الحسکا ښار ته نږدې د هوا له لارې هڅې زیاتې کړې دي او دمشق ته یې خبرداری ورکړی دی چې که پر ائتلافي ځواکونو بریدونه وسي له هغو به دفاع وکړي. جیف ډیویس زیاته کړې چې په دې سیمه کې د امریکایي کوماندو وړې ډلې دي چې د سوریه دیموکرات وسلوال د بشار الاسد رژیم پر ضد روزي. د سوری حکومتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په الحسکه کې د کردانو تر واک لاندې سیمې بمباري کړې چې له دې عمله په زرګونه کسان مجبور شول چې له دې ښاره ووزي. د اسلامي دولت ډلې د مسکو په لمن کې د پولیسو پر یوه پوستې د حملې مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه واخیسته چې دواړه ووژل سول. د اسلامي دولت ډلې د اعماق په نوم د خپلې خبري اژانس له لارې په دې اړه معلومات ورکړی دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې دواړه برید کوونکي د چچینیا وو او دوی پر تبر او وسلې د اګست په 18 د پولیسو پر پوستې حمله وکړه. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې په وینا پولیسو یو برید کوونکی په ډز وواژه او بلې د مقاومت پر مهال وشتل سو. په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان سوي دي. او د دې مهال روسي خبر ده چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ د خپل ګوند انتخاباتو د کمپاین د مشر استعفا ومنله. پاول منافورت تیر ورځ د دې راپورونو له خبرېدو وروسته استعفا وکړه چې د اوکراین د یو سیاسي ګوند په ګټه تبلیغات کړي دي. منافورت له 2004 تر 2010 د اوکراین د پخواني روس پلو ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سلاکارو. د ترامپ د سیالي کاندید هیلری کلنټن انتخاباتي کمپاین ویلي دي چې له دې استعفا سره په دې اړه ټولې پوښتنې نه دي ځواب سوي چې آیا ښاغلی ترامپ له روسیې سره دوستانه اړیکې لري او که څنګه. ترامپ یو اعلامیه کې د منافورت د کار ستاینه کړې او هغه یو رښتینی مسلکي کس بللی دی. د اوکراین د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې دفتر د تیر میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې دوی داسې شواهد لري چې شی په نظر کې و منافورت ته نږدې 13 میلیونه ډالر ورکړل سوي دي، خو دا روښانه نه ده چې ده دا پیسې ترلاسه کړې او که نه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پاجنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام باور چې امریکا غواړي په افغانستان کې له B-25 پر مختلفو جنگي الوتکو استفاده وکړي. د دفاع وزارت ویان وایي
سیارات بی پینجاو دوی قسمت استفاده خواب شود که موضیعی دشمن که در کوها یا در جهای باشه که دیگر تیارات نتارن که او را تخریب کنن.
د کندز په خانابات ولسوالی کې درنه جګړه روانه ده. په دې اړه وړاندې معلومات درکوو. په هلمند کې بیا جګړې څه ناڅه کمی شوې دي. لشکرګاه ته چیرمه د بابا جی سیمې ته زموږ خبریال ورغلی.
وسه دوه غزا ته د یو ټک کې د جوال ولې بلا برته دی روانه.
هو ته شوس ولاړ شي ابان ته پوت شم.
د جګړو او نامنیو له امله د کابل د ملي موزیم یو شمیر لوټ شوي آثار بیرته راټول شوي دي. د موزیم له مشر سره شخیدلی یو.
مونږ د 2002 رئیس تقریبا د 15000 آثار نه ډیر ټول کړی ده.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسېدلی سیمېسونه لولو او ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکي په پروګرام کې خپرو. امریکا ویلی دی چې یو ځل بیا به په افغانستان کې له B-25 جنگي الوتکو استفاده وکړي. دا هغه الوتکې دي چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په نسکورولو کې یو اصلي عامل بلل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په جګړې کې د دې الوتکو د برخې اخیستلو هرکلی کوي. تفصیل د سهیلا حسرت نظیمی په راپور کې.
د امریکای د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو د ارکان رئیس دغه اونۍ د افغانستان په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د B-25 بمغورځونکو الوتکو لیګل اعلان کړ. جنرال ګولدفین په یو اعلامیه کې وویل موږ بمغورځونکي B-25 الوتکې یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې په الوتو راوستي، خو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې له دې الوتکو څخه څه وخت کار اخیستل شوی. د افغانستان د دفاع وزارت هم تایید کړ چې د امریکای هوایي ځواکونو په افغانستان کې له بمغورځونکو B-25 الوتکو څخه کار اخیستی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له دغو الوتکو څخه د مخالفینو په کلکو سنګرونو کې کار اخیستل کیږي. ما دا واوریدل چې یو امریکایي جنرال ویلي له B-25 الوتکو څخه کار اخلي. دوی به په هغو ځایونو کې ترې کار واخلي چې د دښمن کلک سنګرونه او یا غرونه وي او یا داسې نور ځایونه چې نور الوتکې نشي کولای هغه سنګرونه ونړوي. موږ همدومره معلومات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام کې وویل دغه الوتکې به افغان ځواکونو ته له مخالفینو سره په جګړه کې ډېره مرسته وکړي. جنرال وزیر زیاته کړه د دغو الوتکو د الوتنې دستور د افغان هوایي ځواکونو سره نه دی، بلکې د حمایت قاطع د ماموریت ځواکونه د دغو الوتکو د الوزولو صلاحیت لري. د امریکې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې د B-25 الوتکې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې په یو وخت کې 28 بمونه او راکټونه لیږدولی شي. د امریکې B-25 الوتکو د باراک اوباما د سکال د جون د میاشتې له هدایت نه وروسته خپل بریدونه بیا پیل کړي دي. هغه وخت د ویلي وو چې د طالب وسلوالو د ځپلو لپاره دي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د زیاتو هوایي ځواکونو څخه کار واخیستل شي. د امریکې هوایي ځواکونو د 2016 کال د جون د میاشتې را په دیخوا په افغانستان کې 800 الوتنې او 140 هوایي بریدونه کړي دي. رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو ډېر بریدونه د ننګرهار او هلمند په ولایتونو کې شوي دي. افغان ځواکونه د ننګرهار په ولایت کې د داعش او د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
په کندوز کې جګړو زور اخیستی او په هلمند کې زور څنا ختلی دی. وړاندې هلمند ته ورسو، خو اوس له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز له خان آباد ولسوالۍ خو داسې خبرونه خپره شوي دي چې سختې جګړې روانې دي، تازه معلومات څه دي؟
شیبکه ز خپل لمړی سلامونه تاسو او د غزیر رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. له تیر شپې راځي چې وسلوال طالبانو د کندوز خانبات ولسوالۍ باندې له څو استخاماتو باندې خپل تعرضونه ته زور ورکړی ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوس مهال د ښار ته د ښار په 1 کیلومتر کې درنه جګړه روانه ده او دغه جګړې له کبله خلک نشي کولی چې ښار ته ووځي یا د خپل هغه لومړنۍ اړتیاوې ستونزې هوارې کړي. او په ورته وخت کې د خان آباد ولسوال حیات الله حمیري وایي چې اوس مهال د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې درنه جګړه روانه ده. دی وایي چې که دغه ولسوالۍ ته ډېر ژر کومکي ځواکونه ونه رسېږي نور کېدی شي دغه ولسوالۍ طالبانو په لاس سقوط وکړي. خو هغه دا هم ویلي چې په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان له ماتې سره مخامخ شوي دي. همدارنګه له څلور ورځو راهیسې د کندوز تخار لویه لاره د ترافیک پر مخ بند ده. یو بل فرعي لاره چې وا د لیباد خانبات له طریقې خلکو کولی شو چې کندوز تخار او بدخشان ولایتونو ته تګ راتګ وکړي. دغه لاره د تیر شپې راهیسې د ترافیک پر مخ تړلې ده او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. او ولسوال ویلي چې په دغه جګړه کې وسلوال طالبان ته مرګ ژوبله واوښتی ده، خو دوی ویلي چې تر اوسه پورې دقیق ارقام معلوم نه دي.
آریان صاحب، په خوخو د خان آباد پولیسوالي کې خپل سره جنگ سالاران هم په دغه نشته او جګړو په دغه کې لاس ترلود، څنګه هغه هم له طالبانو سره یو ځای دي او که نه یوازې طالبان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه دي؟
د خانبات ولسوال حیات الله امیر ویلي چې اوس مهال دغه خپل سری وسوال چې په خانبات ولسوالۍ کې میشت دي، دوی د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، نیغه په نیغه د وسلوال طالبانو پر وړاندې جنګېږي. دوی ویلي چې دوی په کوم سیمو کې چې طالبانو ماته خوړلې دغه په سیمو کې زیاتره دغه غیر مسول وسلوال دي. خو په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوال طالبانو ویان معرفي کې نوموړی وایي چې دوی په خانبات ولسوالۍ کې پرمختګ کړی ده او د دوی جنگ لا هم په دغه ولسوالۍ باندې روان ده.
په خان آباد کې د شاوخوا اتیا افغان امنیتي ځواکونو د محاصرې خبر هم ورکړل شوی دی، دا خبره تاسو تاییدوي؟
د محاصرې تر اوسه پورې محاصرې په اړه څه راپورونه نه دي رارسېدلي، خو داسې ویل شوي چې د خان آباد او د کندوز مرکز ترمنځ د ملرغي په سیمه کې یو دوه کوسي دغه څو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې دي چې هلته سپینژري وه ورغلي وو، دغه کوسو چې طالبانو ورسولي وو چې چې تاسو خپل وسیله کې د تسلیم چې خدای دا افغان ځواکونو د رات ځواب ورکړی دی ویلي چې تر څو چې موږ په ځان کې وینه د موږ جنګیږو خو بیا موږ د کندز سیمو د چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړل دوی ویل چې تازه ځواکونه کندز سره رسیدلي دي او ډېر ژر به دغه کسان چې هلته کلابندې دا کلابندې به ماته کړي چې هغوی به وژغوري خو همدارنګه شیبر صاحب د کندز ښار ته نږدې د پریالچین په سیمه کې هم څلور ورځې راهیسې درانه جګړه روانه ده چې د امام صاحب او شیرخان بندر لوی لارې ترافیک په مخ تړلې ده او دغه جګړې له کبله د برېښنا پایم چپه سیمې دي ځینې ځای کې د برېښنا مزي هم قطع شوي دي چې څلور ورځې کېږي کندز ښار ته برېښنا نشته ده کندز کې او خلک ډېرو ستونزو سره مخامخ دي همدارنګه تاسو هم څه وینئ چې کندز ته تازه راپور نه لري واچې دغه چې برېښنا ته لاسرسی نه لرو
بله آریان صاحب د امنیتی چارواکي سوي سي نوي قواوي راغلي دي د کندوز چارواکي سوي څنګه تاسو په خپل نوي ځواکونه لیدلي دي چې کندوز ته رسیدلي
تازه ځواکونه خو موږ په سترګو د سینې د لیدلي چې کندوز راغلي او موږ وای چې دا تازه ځواکونه خو د کندوز سوي چارواکي وای چې دوی دلته تازه ځواکونه راغلي دي خو مخکې له دې نه دغه جګړه چې پیل شي یو او نه وړاندې د کندوز ولایتي شورا غورم اندېښنه څرګنده کړې او دوی ویلو چې کندوز ډېر بد وضعیت کې قرار ده قرار لري دوی همدارنګ ویلو چې د کندوز اکیا سلنه سیمه د وسلوالو طالبانو کنټرول کې ده او کوم مرکزي حکومت توجه نه کوي کېدای شي دغه ولایت بیا یو ځل بیا د میزان شپږمه دلته تکرار شي خو بیا همدارنګ د ولایتي شورا غوډو تیر ورځم یو ناسته درلوده دوی بیا هم په مرکزي حکومت باندې نیوکې وکولې چې هر کله دغه مرکزي حکومت لوړپوړي چارواکي له کندز خلکو سره ژمنه کوي چې دوی دلته پراخ پوځي عملیات پیلوي خو تر اوسه پورې پوځي عملیات نه ده پیل شوی خو د دولتي چارواکو نه طالبانو پر هغه وکړو یعنی تر مخکې عملیاتونه پیل کړو د دغه ولایت ډېرې سیمې اوس مهال د هغوی لاس ورغلې دي
اجمل آریان مننه له کندوز د ازادي راډیو خبریالو چې د کندوز د تازه جګړو حال له تاسو سره شریکو بل لورته د افغانستان په جنوب کې په هلمند کې جګړې څنګه سکراري شوې دي د هلمند مرکز لشکرګاته د جګړې تر ټولو نږدې سیمه باباجی ده دا سیمه اته میاشت مخکې دولت مخالفه وسلوالو لاندې کړه اوس حالت څه حال دی زموږ خبریال الیاس دای ورخلې پر سنگرونو ګرځېدلې او د ملکیانو حال اخیسته
هر خوا په چکونه هم وی ټنګونه او د پولیسو رنجر موټر تر سترګو کیږي نه په ویالو کې د لګولو وبستا او نه هم په کوڅو کې د ملکی کسانو ډلیا او قطارونه اته میاشت وړاندې هم د ځای امنیتي کمربند اوس هم زبا بچی ته چیرمه د سر پرې کړی او کنجک په نوم سیمو ته نږدې د ملکی کسانو په یو کور کې د افغان ځواکونو په داسې پوسټ کې يم چې هر شپه وسلوال پر خال خال خو کله منظم دزې کوي دلته هر څوک چې وغواړي ډزې کولای سي هیڅوک د ملکی کورونو او پسیمه کې یو یو ځای د پاتاسو او مخلګو د ژوند باک نه کوي حتی زموږ سره په یو کاروان کې تللی پولیس هم خپل وسلې چې کوي او په وغو کښته او هوایی ضربې وهي شاوخوا د جوارو او ریحانو کښتونه رسیدلی دي شاید د دې سیمې مرغان هم د انسانانو په څیر د ناامنیو او جګړو له ویرې تښتېدلي وي په دې شنه او ګڼ مېشته سیمه کې کورونه ډېر باغونه ډیر لیدل کیږي خو د فیر او دزو پرته نور ژغونه نه اوریدل کیږي د باباجی د سیمې لپاره د پولیسو په نوې جوړ سوې حوزه کې د خاورو څخه د ډکسو پلاستیکي بوجي په واسطه په یو جوړ سوې ټاور کې دوه ناس پولیس پیرا کوي
دا سره دا په ګوره وغو پیرا چې ویني کوستي از مرد ګور دغه پیرا چې دی ګوره فلک وو فردا باندې دغه باندې چي دا دغه باندې کې دا خو چې شریف بابا دا اصلا خو دا بابا جی پای کې دا خو سره کې دا خو چورځي او دا باندې کې د خپل بشران کې
زما نوم سلطان محمد دا بابا جی سم نه بابا جی او زنه وو پر کمربندو باندې کې کمربند پر پوسټو باندې عمل کې جلد توس په لاله ان شاء الله کوم مشکل نسته وو دا جنگو ورسته چې هغه او زه سکوت وکې دلته موزه جوړ کړ دا د دغه جی صاحب کوټه د شخص می ما خانه دلته مشته زیرا کړه
اوس نو دوه غزا ته د یو ټکی د جوان ولی بلا برته دی روانه
هو
ته شوس ولار سی ابان ته پوت شم
مسجد کورونه او ځینو سیمو کې ویالې هم د جنگ په تودو مورچلو اغوښتي دي. پوستو ته نږدې اکثره کورونه په لویو او سپکو مرمیو سور سوي دي او بعضې بیخي د منځه تللي او نړېدلي ښکاري. د وسلوالو او افغان ځواکونو تر منځ اوږده فاصله شاید 60-70 متره وي، ځکه نو دواړې ډلې د هغه ملکي کورونو څخه چې دوی پکې سنګرونه نیولي دي د ترکټ څخه په استفادې یو پر بل ډزې کوي. د باباجي د سر پرې کړې په نوم سیمه کې یوازنی ملکي کس وینم چې لچ سر څیرې او لغړینې جامې بیل په لاس کې د نادارۍ او لوږې څخه شکایت کوي. ده راته وویل که د خوراک شی یا نغدې پیسې لرې را یې کړه.
وژه ملاکه شی دا لور ورو سړي یو لس روپۍ خو یو غوړي خو به پرانیسو یو دا قدر شی پرانیس دلته ډېر وخت کې قربان سم غوښتنه مو دغه د خدای د خیر کولي پیش خدای دا مصیبت ورکړي دا دربدري دي خدای ورکړي.
د لشکرګاه څلورم اوزه باباجي 9 میاشتې وړاندې د یوه خونړي برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو څخه د وسلوالو لاسته ولوېدله. که څه هم وسلوال شاوخوا هره شپه د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي، خو د ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي حکومت اوس هم فرصت لري چې په باباجي کې د وسلوالو په ضد عملیات وکړي او په لنډ وخت کې هغوی د دې سیمې څخه وباسي. اتل وویل که هوا یخه سي او هغه کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې سي چې د دې وروستیو ناامنیو له امله وتلي دي، عملیات به د ستونزو سره مخامخ سي.
صاحب ځکه د عملیات لپاره آماده چې ولسونه نسته ټول خپلو کورونو پرېښي دي او دلته د عملیاتو پوره زمینه مساعده ده. که چیرې هوا یخیږي او دلته ورځ تر بلې موسم یخیږي کیداسې چې بیا موږ هغه عملیات چې اوس یې ترسره کولی سو زموږ غښتلي قهرمانان پولیس هغه بیا په هغه وخت کې نه ترسره کیږي.
د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل د حکومت سره خبرې پیل کړي دي چې پولیسو ته پوستې جوړې کړي او د عامو خلکو کورونه پرېږدي. په باباجي کې د روان ګډوډ حالت څخه داسې انګېرل کېږي چې د جنګ او ناامنیو د پای ورځ لا هم معلومه نه ده. د لشکرګاه اړوند په دې سیمه کې د ژوند ټول رنګونه ډزو ټنګونو او د توپونو اوازونو بدل کړي دي. که څه هم حکومت دقیقې شمېرې نه لري، خو ویل کېږي سلګونو کورنیو خپل باغونه او کروندې پرې ایښي دي او لشکرګاه او نږدو سیمو کې سرونه پناه کړي دي او د مرستندوی ادارو مرستو ته سترګې په لاره دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالی بشیر ګواش کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ فرسپانی په خپل اخیری غنه کې د افغانستان، هندستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو په اړه مقاله خبره کړې ده. دا مقاله چې عنوان یې افغانستان د هندستان او پاکستان ترمنځ دی، وایي چې د شوروي اتحاد له ماتې وروسته افغانستان یوازې پاتې شو چې له همدې کبله د کورنۍ جګړې قرباني شو. مقاله وایي چې د کورنۍ جګړې پیلوونکي مجاهدینو ملاتړ د افغانستان د ګاونډیو لخوا کېده. د مقالې په وینا وروسته پاکستان وتوانید چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ وکړي چې د هیواد ډیری برخې تر خپل کنټرول لاندې کړي. مقاله وایي په همدې حال کې هندوستان او پاکستان خپلواکۍ اخیستو راهیسې له یو بل سره په دښمنۍ بوختیا غواړي خپل امنیت نور هم ټینګ کړي. مقاله وایي چې تر دې دمه دغو دواړو هیوادونو اټومي وسلې جوړې کړي، پوځي ټکنالوژي ترلاسه کړې ده او له ځواکمنو هیوادونو سره ملګري سوي دي. ډیپلوماټ ورسپانه لیکي چې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته هندوستان په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالر په لګښت پرمختیايي پروژې پیل کړې دي چې پکې د زراعت، روغتیا، زده کړې، بورسونه او نورې برخې شامل دي. مقاله یادونه کوي چې پاکستان له افغانستان سره په دومره کچه مرسته نه ده کړې، ځکه په خپله د چین او امریکا پر مرستو تکیه کوي او له همدې کبله له افغانستان سره د هندوستان له مرستو نه دی خوشاله. ورسپانه لیکي چې پاکستان یو باثباته او پرمختللی افغانستان په هغه صورت کې غواړي چې د پاکستان تر اغیز لاندې وي او له هندوستان سره محدودې اړیکې ولري. ډیپلوماټ فرسپانه په خپل مقاله کې لیکي چې افغانستان له پاکستان د هندستان غونډې د مرستو تمه نه لري، خو غواړي چې پاکستان د افغان طالبانو حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو ملاتړ بند کړي. مقاله لیکي چې ولسمشر اشرف غنی بیا بیا له پاکستان غوښتنه کړې وه چې د افغانستان پر ضد خپل نا اعلان کړې جګړه ودروي او پر خپل خاوره طالبانو او حقانی شبکې ته پټنځایونه نه ورکوي. ډیپلوماټ فرسپانه وایي چې په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق پالیسي پاکستان له یو جدي حالت سره مخامخ کړی دی او دوه مخه پالیسی څرګنده سوی د چې طالبانو او حقانی شبکې ته پټن ځایونه ورکوي او په همدې حال کې له امریکا هله لري چې مالی مرستې ورته جاری وساتي. خو امریکا له پاکستان سره د 300 میلیونو نظامی مرستو په درولو سره په دې اړه خپل غوسه څرګنده کړې ده. نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان د کلالانو د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې هغه افغانان چې پخوا به د استالیف د رود غاړې ته تلل، د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله اوس دغه ځای ته د میلو لپاره نه ورځي. مقاله لیکي چې په داسې حال کې چې خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، هغه کسان چې استالیف ته ځي هلته له ځایي کلالانو د پخوا په شان د خټو لوښي نه پیري. مقاله وایي چې کلالان اوس خپل جوړ کړي لوښي په لاسو کې ګرځوي او خرڅوي. مقاله لیکي چې دغه ځای ته اوس بهرنیان هم ناراضي چې د ډکو جیبو سره به له کابله استالیف ته په میلو راتلل. مقاله همداراز د هغو موسسو یادونه کوي چې له دغه ځایه کډه سوي چې پخوا به یې د استالیف له اوسیدونکو سره مرستې کولې او اوس یې دفترونه تش ولاړ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم، غزنی او په دوه ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبريږي. کندوز ته ورته له کندوز تازه خبر لرو. اجمل آریان له کندوز په ټلیفون را سره ده. آریان صاحب، د کندوز د جګړې په اړه تازه خبر څه ده؟
او د خانوات ولسوالان د تایبري اوای چې اوس مخال د ولسوالۍ ته ودانۍ باندې درنه جګړه روانه ده. چې یعنی خله په خله درنه جګړه جریان لري.
دغه خبره په کندوز کې چارواکو تایید کړی ده. د کندوز د شهر په مطلب
ده چې وایي چې د هڅه کې د ولسوالۍ ته تاسو د وکړو برسېږي د جګړه تاییدوي او دا نو وایي چې د ولسوالۍ د سکوت له غوښ سره مخامخ دی او چې ځان تاسو په خپله د طالبان پر وړاندې کلک مقاومت کولای شي.
آریان صاحب، د روان خبرونې په ترڅ کې مخکې چې تاسو د کندوز جګړې په اړه باندې معلومات د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریکول، تاسو ویل چې د کندوز چارواکي وایي چې تاسو د ځواکونو هم کندوز سره رسیدلې دي. نو خانابات ولسوالي خو د کندوز د شهر په 15 کیلومتري کې پراته ده، څنګه نوي ځواکونه ور روان دي؟
کندوز مرکز په 30 کیلومتري کې موقعیت لري. د دغه مسالي یو فرعي لار او بل لار دغه لارې د ترافیک په مخ کې دي او خلک وایي چې دلته وایي ځواکونه مرسته وکړي چې دا چې څو ساعت وړاندې دغه مسالي د وسلوانو طالبان په لاس باندې سقوط وکړي. ځکه دا اوس د مسالي په کیلومتري کې یا د 200 متري کې د افغان ځواکونو وسلوان طالبان ترمنځ په ښار کې درنه جګړه جریان لري.
د کندوز په شهر کې د خانمات ولسوالۍ له تقریبا سقوط سره د خلکو روحیه څنګه ده؟
خلک د دې مثال خلک له سخت او څنګه سره مخامخ دي. حتی ځینې خلک چې په دغه جګړې کې ملکي خلکو ته مرزونه اوسي او بخښنې ته مرزونه اوسي په ترڅ پورې رسمي سرچینو د دغه مرزونو لپاره استعمالې دي.
اجمل آریان، مننه. و موریدل چې د کندوز د خانابات ولسوالۍ په مرکزی سیمه کې د شهر دننه د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د دې جګړې په اړه مو که هر څه تازه معلومات ترلاسه کړل، د ازادي راډیو په خبرونو کې به بیا هم در سره شریک کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت پر استولې سمس کې لیکلي دي. د هلمند کندهار لوی لاره د شل ورځې کې چې د ترافیکو پر مخ بند ده او خوراکي مواد د خوراکي موادو بي او شتره سيدلې دي. حکومت باید ژر تر ژره د غلاره خلاص کړي. عبدالمنان له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي. افغان حکومت باید کندوز ته ژر تر ژره ځواکونه واستوي ترڅو د کندوز د ښار امنیتي وضعیت بهتره شي. مجیب الرحمن له کندهار پر استول اس ام اس کې لیکلی دی چې د هلمند امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، خو د دې له خاطره چې هلمند یو مختص شي هلته هم باید عملیات پیل شي. اتنمی بجیش په لند خبرونه له قسیم سولمل څخور.
په کابل شهر کې نن سهار د شپږمې حوزې مربوط د قلای زمان خان په سیمه کې د ملي اردو پر یوه رینجر چاودنه شوې ده. تر اوسه د پیښې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته. د ننګرهار د ولایت بیان د تاوله خوګیانی وای له هم د حصارک ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده او په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته تلفات اوښتې دي. بلخوا وسلوال طالبان وای چې په د دوی ملګرو د حصارک ولسوالۍ نیولې ده او د امنیت قمندانۍ یا ولسوالۍ ودانۍ له دوی سره دي او ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم په لاس راوړي دي، خو د ننګرهار ولایتي چارواکي دا ادعا ردوي. د کندوز امنیتی چارواکی وای د خانآباد په مرکزی سیمه کې د طالبانو امنیتی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د اسلامي سازمان او ملګرو ملتونو یو ګډ پلاوی تیر ورځ کابل ته راغی. د هیئت د خپل درې ورځنی سفر په لومړۍ ورځ د بشر دوستۍ نړیواله ورځ ولمانځله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د پنځشنبې په ورځ له مخکینی خبرو پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. د اسلامي دولت ډلې د مسکو په لمن کې د پولیسو پر وی پوسې د حمله مسولیت منلې ده. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه اخیستي و چې دواړه وشل سوي دي. امریکا وایي چې په سوریه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې چې په الحسکه ښار کې د سوریه د حکومت له الوتکو د امریکا د ځنګړو ځواکونو او د غېده متحدانو ساتنه وکړي. او د امریکا د جمهور ریاست انتخاباتو ته د جمهور خوشتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ د خپل ګوند د انتخاباتو د کمپاین د مشر پاول منافورت استعفا ومنله.
ل دیر لسو یو اویایم څخه تر دیر لسو دری اویایم کلونو پوری د جګړې پر مهال د افغانستان له ملي موزیم شاوخوا وزر لرغونی آثار لوټ شوی دي. د ملي موزیم پاړه د نورو معلوماتو لپاره ملالی بشیر د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی سره مرکه کړي.
کله چې د غرایون کال کې د بامیان دوه مجسمې د بودا مجسمې چې وران شو، هغه وخت کې په ملي موزیم کې هم او په غرنی کې هم د پی سردار په نامه یو سیمه و، هغه ځایونه کې هم د مجسمې هغه څه شل چې د کوشانیانو دورې پورې اړه مجسمې و. تقریبا 2015 پارچه آثار هم در ملی موزیم که ما چیو و هم تبی سردار که در کار دقیقا پا 2001 کال که وشی همه غوار که شدوی در بامیان در پویجالول کار شروع بکر دلت موزیم که هم راتله او غوار که کارمندان دلت او کلا کلا او پا دیپوگانه که دا آثار هم اندر ته مات کړ. هر اوره تقریبا سو میاشت وخت تر چې دوی دا کار اندر ته هم ملي موزیم کې وکړ.
او د ملي موزیم کوم پارچې او لرغونی آثار چې لمنځ تللی دي د هغو شمیر معلوم دی؟
هغه سو آثار چې د ملي موزیم نه لوټ شوی دی، خو هغه متاسفانه هغه نمبر ډیر دی، تقریبا او یو زره آثار هم دی دی چې د جګړې په وخت کې خصوصا 1371 او 1373 کورونه پورې کله چې دلته کابل کې جګړه و هغه وخت لوټ شوی دی ملي موزیم.
افغان حکومت د لرغونو آثارو او ودانیو د ژغورنې لپاره اوس څه اقدامات کړي دي؟
اقدامات خو ډیر شوی دی، د سیمې دی او تاریخي آبادات دي چې د وزارت له خوا ترمیم شوی دی. د موږ مسلکي ټیمونه هر وخت سي ولایت کې او خصوصا هغه آبادات چې د ترمیم لپاره ضرورت شته، ډیر عاجل ترمیم ضرورت شته، ویزی هلته هغه باندې د ایمرجنسی د عاجل کورونه کوي. خو بیا هغه سره هم متاسفانه زمونږ د وزارت مسلکي کسان ډیر لږ دي و نشي کوی چې هر څه ته ورسیږي او په هر آباده باندې کار وکړي. او په ملي موزیم برخه کې هم دلته مونږ د 2002 رئیس تقریبا 15,000 آثار نه ډیر ټول کړی ده، چې د دې جملې نه تقریبا 10,000 یې د بهر نه مونږ سره را لېږل شوی ده. دلته مونږ تعقیب کړی دی، بیرته وطن ته راوړی او پنځه زره د لرغوني کیندنې برخه کې کله چې د مونږ باستان شناسي ټیم ټیمونه سیمه کې کار کوي لرغوني سیمه کې هغوی لاسته راوړی ده او تقریبا لس زره او شاوخوا آثار د ملي امنیتي ټیمونو لخوا ورکړل شوی ده چې دغه هم ملي امنیت دي هم ملي پولیس او کله کله ملي اردو هم داسې آثار چې دوی نیسي مونږ ته یې راوړي او مونږ ته یې لیږي.
د اوسني ملي موزیم او د طالبانو د وخت د ملي موزیم ترمنځ څه توپیر دی؟ یعنی ملي موزیم څومره بیا رغېدلی دی؟
کله چې د ملي موزیم بیرته راپرانیستل شو په 2004 کال کې تر اوسه پورې څو ډېر مهم نندارتونونه جوړ شوی ده چې د اسلامي آثارو دورې نندارتون ده، د بودایي آثارو نندارتون ده او همدارنګه لرغوني باختر سیمې څخه یو نندارتون ده چې ډېر اهمیت لري. بین المللي نندارتونونه لرو چې اوسنی د مساینات لرغوني آثار شده په چک پراک ښار کې د نندارې لپاره ایښودل شوی ده او د مونږ د باختري ګنجینه چې ده هغه اوس په کوریا کې دي نندارې ته. مونږ تقریبا درته ویلی چې پر نوي زره نه ډېر آثار ټول کړی ده، خصوصا هر ورځ دلته خلک ډېر راځي د موزیم لیدنې کوي.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی له مالی تر افغانستانه، له سوریه تر عراق، اسلامي سخت دریزې په دوامداره توګه د نړۍ د لرغونو آثارو د لمنځوړلو په لټه کې دي. ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ نړیواله جنایي محکمه د یو جهادي قضیه پرانیزي چې د مالی په جنگي جرمونو او په تمبکتو ښار کې د نړۍ د لرغونو آثارو د لمنځوړلو په جرم تورن دی. د نړۍ په کومو برخو کې سخت دریزو کلتوري آثار لمنځوړي دي؟ تفصیل په دې راپور کې.
د مالی تمبکتو ښار چې د 333 ولیانو ښار هم بلل کیږي او په یونسکو کې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې هم ثبت شوی دی، په میاشتو د سختریزو تر حملو لاندې وو. د 2012 کال په جون میاشت کې له القاعده سره اړوندو سختریزو د دې ښار له مقبرو او مهمو آباداتو څخه 14 لمنځه یوړل. ځینې لرغوني آبادات او مقبرې د 15 او 16 پیړۍ د تمبکتو ښار د طلایي دورې اقتصادي، فکري او مانوي مرکزونه ګڼل کېدل. فرانسه خبري اژانس په خپل راپور کې یادونه کوي چې ټاکل سوې ده د دوشنبه په ورځ نړیواله جنایي محکمه د یوه جهادي قضیه پرانیزي چې د مالی په تمبکتو ښار کې د نړۍ د لرغونو زیارتونو لمنځه وړلو په جنګي جرمونو تورن دی. په 2014 کال کې د یونسکو او ګڼ شمېر هیوادونو په مالی مرسته د دغو زیارتونو بیا رغونه پیل سوه. د دغو آباداتو د بیا رغونې کارونه په 2015 کال کې بشپړ شول او د 2016 کال د فبروري میاشتې په 4مه یې د پرانیستې مراسم ترسره شول. همداراز په 2010 کال کې د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان په بامیان کې د 1500 کلونو پخوانیو دوو د بودا مجسمو د لمنځه وړلو امر وکړ ځکه چې دا مجسمې غیر اسلامي ګڼلې. په 2003 کال کې یونسکو د بامیان درې لرغوني آبادات او منظرې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې ثبت کړل. د فرانسې خبري اژانس راپور همداراز د سوریه یادونه کوي چې پکې د رژیم یاغیانو او سختریزو لخوا تر 900 زیات لرغوني آبادات لوټل شوي، تخریب شوي او لمنځه زوړل سوي دي. د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې اسلامي دولت سختریدو د سوریه په پالمیرا ښار کې د یونسکو له ثبت شوي لرغونو معبدونو څخه دوه لمنځه یوړل. د دغو معبدونو تخریب د هغه کمپاین برخه و چې سختریدو د منځني ختیځ د مهمو لرغونو آباداتو لمنځه وړلو په مقصد پیل کړی و. په دغو معبدونو کې 2000 کاله پخوانی د بیل معبد هم شامل دی چې یوه اونۍ وروسته له هغه لمنځه یوړل سو چې سختریدو د بال شمیم معبد ویجاړ کړ. په نورو مهمو آباداتو کې دوره اوربوس شامل دی چې تخریب اول ټل سو. فرانسه خبري اژانس په عراق کې د اسلامي دولت سختریدو لخوا د فرهنګي تصفیه یادونه کوي. راپور وایي چې سختریدو د بلاد الرادفین لرغوني آثار ولټل او په تور بازار کې وپلورل. د 2015 کال په فبروري میاشت کې خبره شوې یو ویډیو سختریز ښکاروي چې په موسل ښار کې د عراق د دوهم لوی موزیم مجسمې په څټکونو ماتوي. په فبروري میاشت کې د موسل په کتابتون کې زرګونو کتابونه او لرغوني قلمي آثار هم وسوځل سول. لیبیا هم له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې اسلامي سختریدو ګڼ شمېر لرغوني آثار او آبادات لمنځوړي او تخریب کړي دي. د 2012 کال په اگست میاشت کې اسلامي سختریدو الشویب الدهمان د مقبرې په یوه برخه بلدوزر تیر کړ. دا مقبره یو ورځ وروسته له هغه ونړول سوه چې سختریدو په زلتن ښار کې د عبدالسلام السمر مقبره لمنځه یوړه. فرانسې خبري اژانس په خپل راپور کې د الجزایر یادونه هم کړې ده چې پکې وسلوالو اسلامي ډلو د 1990 لسیزې راهیسې ګڼ شمېر لرغوني آبادات تخریب کړي او لمنځه وړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماشام لو د سهار تر او بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو سپورتي خبر لرو. د افغانستان د گاونډي تاجکستان لپاره خورا ښه خبر دی. د تاجکستان لوبغاړي دلشاد نظروف د ګورز اچونې په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی دی. دا لومړی مډال دی چې د اولمپیک په لوبه کې تاجکستان ترلاسه کوي. د برازیل په ریو جی دی نورو اولمپیک کې په 2018 کال کې دا د تاجکستان لومړی مډال دی چې دلشاد د ګورز په اچونه کې ترلاسه کړ. د واتیا اشاری اتش پته مترو په اندازه باندې د ګورس فاصله طی کړه او د سرو زرو مډال یې ترلاسه کړ. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
هلو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا د چمکنی ولسوالۍ څخه. د زمري 28مه نیټه دا چې په هیواد کې د خپلواکۍ ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ټولو همکارانو او بیا ټولو اوریدونکو ته خاصتا مبارکي وړاندې کوم. خدای دې په افغانستان کې سوله راولي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. لکه څنګه چې مو د خاغلی تندر په پیغام کې واوریدل چې د پنځشنبې د زمریه 28مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ول دې مل ټولو افغانانو ته موږ هم د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ونویمې کلیزې لاملې دوته مبارکي وایو. ول دې سره پیل کوو. په خبرونه کې دوستانو یو شمیر پیغامونه را لګلی وورو چې پیغامونه سدي او موږ یې د ستونزو د واري لپاره په دې خبرونه کې څه کولای شو.
السلام علیکم. زه اس یو ان دی خبر کوم. زما نظر د اجرایی رئیس د هغه طرحې په وړاندې باندې چې د الکترونیکي تذکرو په ارتباط یې جوړه کړې وه دا ده. متاسفانه چې زموږ په هېواد کې د وینو باران ده او هره ورځ په لسګونو حتی سلګونو انسانان دلته په قتل باندې رسیږي او د بېګانګانو ډېرې غټې غټې دسیسې دي. خو له بده مرغه مو وینو چې په هېواد کې په داخل کې بعضې اشخاصو افراد له یو نامه او بل نامه له یو ادرس او بل ادرس قوم پرستی او لسان پرستی زبان پرستی هغوی لمن وایي. نو هغوی نه غواړي چې د افغان نوم دې په تذکرو کې ذکر شي. دا یو بده غمیزه ده. دا به د افغانانو لپاره یوه ډېره بده غمیزه وي. زه وایم چې څنګه چې موږ افغانان یو په افغانستان کې ژوند کوو باید همداسې افغان یاد شو.
اسلامي سامه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه. په معروف ولسوالۍ کې څلور دېرش مکتبونه خلاص دي چې پیسې ایستل کېږي خو د دولسم پاره په 15 کال نه لري. ولسمشر څخه مې دا هیله ده چې دغه ته یو فکر او نظر واړي او توجه ورته وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه خدای دې د کندهار نه خبر کوم. ما له ازادي راډیو نه غوښتنه ده چې د کندهار ولایت کالدار باندې سره د کارخانو کې ټول اغوانی ده و دا تاسو خپل راډیو کې ثبت کړئ چې د کالدار باندې شي کارخانه ولاته تاسو خپل د اور کې. وسلام.
السلام علیکم. زغران سرخان غیرت کوچای د خصوصي نه تای سره په تماس کې ما د ازادي راډیو ټول مؤمن مسلمانانو د سلام مستحق خلکو ته سلامونه وایم او بد له سلامه چې کوم مشکل د افغانستان او د پاکستان او خصوصا د خوست په سیمه کې جوړ ده. د کوچیانو لپاره پاکستانی پوځ له خوانه پوله تړل شوې ده او کوچیانو په زراعه او په میله او مالداري له هلاکت سره مخامخ ده. د خوست په ولایت کې د جلال آباد په ولایت کې همدارنګه د کندهار او د خواته د کوچیانو د غټ مشکل ایجاد او غټ مشکل ور جوړ ده. په میله او میله او مالداري د کوچیانو له هلاکت سره مخامخ ده. باید دې د ضرور اسلام طریقې تر مخه پښتنه وسی چې باید دغه زیاد امکانات ورته برابر سی او یا د پاکستان سره خبرې د افغانستان د دولت لخوا نه وسی چې د خلکو ته اجازه ورکړي او یا د افغانستان دولت د دوی مالداري ته څه زمینه مساعده کوي او که مساعده نه شي د کوچیان خصوصا د سرحد کوچیان له علاقات سره بالکل مخامخ.
بلې زه سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. بعد سلام وروره په دغه میوان ولسوالۍ کې په دغه رقم کارونه کېږي وروره، چې په خدای که یا په امریکا کې کېږي، په خدای که یا په بلې داسې یو هېواد کې کېږي. وروره دغه خلک دي موږ دغه شنخود توکللی نه شو، چې ورسو اسکر مو د یوې خواته کوي ابل مې د بلې خواته کوي، ته تالې بیا ته څوک یې، په خدای که موږ دغه ودي څه چم وکړو. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې یم. او د میدان خولې د جانخیل ولسوالۍ په سکوت په حال کې ته اوسه پېری پوځي اکمن حالات نه دي رسېدلي او ډېره د بد حال سره مسره مواجه ده، خو تاسو کولی شئ چې د وفود چارواکو ته سر نظر ورسوئ. نور وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما سلام یا زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. پس د سلام ورور زما د پیغام یې کندهار د مایدینو پیسې جوار کې ډیر خلک مجبور دي ورور د کار دي، ما شام ورګوله قدرت نه لري ورور. ما د پیغام یې سره پوهنې سلا بزیږي تر جرو ته واده کې. ما سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو امونه بار له سلامه. دلته د ماجر پاکستان راغلی دي تم دې پاره یا دل تخپل خپلوان دي دغه خو با دې پاره راغلی دا وس بیرته نه پری دي نو دغه یم خوښ ته چې دغه سغم د یونیشار والا وخوري چې وس خو لزر 2000 افغانۍ په پاسپورت باندې لګیږي، دا خو هیڅ کم نشي پرې کولای. او دا د موسم دې پاره راغلی دلته یو ورور دلته پاتې د یو ورور یې خواته نو دلته وس راغلی دا وس بند پاتې دي چې دغه غم وخوري نو دا به ډیره مهرباني به مې چې دلته هر څه هغه کیږي چې دلته چیکن چې هغه د چیکن دغه د انیسیار والا چیکن والا چې دا پولي شرخي یا ننګرهار ته کوم ځای ته راوځي چې دا چیکن دوی راوکی نور نه دي پاکستان ته. السلام علیکم.
دوستان پیغامونه مو واوریدل، دغه روسي کوم پیغام چې زموږ دغه اوریدونکو ویلی ول چې دغه د کډوالو راتک افغانستان ته په انفرادي ډول او بیا ایدل ته پاتې کېدل بل ته اجازه نه ورکول او د دوی د حقوق څرنګوالې چې حقوق یې څنګه کیږي په دې اړه مو په ختیس کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر د دفتر د عامه اړیکو پروګرامونو د څانګې د مسول خاغلی ایمال سره خبرې کړې دي. راځي چې دغه لنډ مرکه هم په ګډه واورو چې دوی دغه ستونزې په اړه چې نن ډیری افغانان ورسره مخ دي څه وایي. ایمال صاحب کدار ته وایي چې نن سبا چې کم کډوال چې په پاکستان کې دي یو څه هغه مهال چې لا دغه د ویزو ډیره جدي ستونزه موجوده نه وه افغانستان خواته راغلي دي، دوی کارتونه حمل ته پاتې دي په پاکستان کې بیرته نشي کولای چې دوی هغه کارتونه که موجود هم وي اوس وینا ده چې په کارتونه هم نه پرېښودل نه پرېږدي او ځمنان که دوی پاسپورټ ورنه لري د پاسپورټ باندې ډیر وخت ضرورت دی چې دوی پاسپورټ واخلي او بیا ورشي خواته هغه د پاسپورټ هغه کوم مالي امکانات چې دي دوی وایي چې هغه هم په واک نه لري. نو که چیرې دوی مثلا ولاړن شي پاکستان ته خپل کورنۍ سره یو ځای رانه شي، هغه حقوق چې افغان کډوال ته پام کې نیول شوي دي یونیسیار د خوانه د دې نه مستفید کیږي او کنه مستفید کیږي په دې اړه غوښتل یو څه وضاحت واخلو تاسو.
جناب تورمان صاحب ډېره مننه. واقعا دغه یو ستونزه ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم پام دره حق لا باندې ډېر کډوال چې هغه دلته د مختلفو دلایلو د وجې افغانستان ته راغلي د ایثار پاتې دي یا دوی سر په لاس کې دغه د مهاجرت کارتونه دي او یا د فامیل غړي د پولي هغه غړي پاتې دي. داسې اشخاص زمونږ دفترونو ته هم مراجعه کړې ده تر کومه پورې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې پورې مربوطه مسله ده. جناب تورمان صاحب محترم، د اشخاصو تګ راتک او د پولي مسایل د پول نه وختل دا د دواړو دولتونو ترمنځ یو موضوع ده، د افغانستان او همدغه رنګه د پاکستان دولتونو ترمنځ موضوع ده. زمونږ دفتر په دغه اړه باندې څه کولای نشي، ولې موږ په خپل برخه کې دغه خلک کچیر ته زمونږ جلال آباد دفتر ته دوی مراجعه کړي وي او یا هم کابل دفتر ته دغه اشخاصو هغه ابتدایي معلومات من د خپل کابل دفتر سره شریک کړی دی او د کابل دفتر له طریقه د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره چې په اسلام آباد کې دوی مرکزیت دی او هلته هغوی سره مو دا معلومات شریک کړي دي. تر اوسه پورې په دغه عقله باندې چې دغه خلکو په سرنوشت به څنګه چل کېږي، کومه تصمیم به نیول کېږي، دا لا تر اوسه پورې واضح نه ده.
بلې ایمل جان، د کسان چې راځي کډوال خو دوی د تورخم خارګوټي کې اتمند دوی هغه چکن دا کیږي او مثلا هغه څو حقوق چې دوی کیږي دوی ته ورکول کیږي، نو دا خو د تورخم پوله د دینه دی خو ته دا کار کیږي، نو دغه کسان په دغه تورخم پوله نه را دی خو د خپل کورنۍ سره یو ځای کیږي، کارتونه هم موجود دي، قانوني اسناد موجود دي، بیا به ستونزه څه وي دوی د قانون په ورکولو کې؟
جناب ترمان صاحب محترم، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چې کوم هغه د افغان کډوالو لپاره پاکستان سره ستنېږي کوم هغه پروګرام دی، دا ځاکرانه راستنېدلو پروګرام دا د یو درې جانبه قرارداد یا هوکړلیک په ترڅ کې دی چې په کې د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د دې وړ دخیل دي. هغه کورنۍ چې هغه د مهاجرت قانوني اسناد په لاس لري او پاکستان کې کډوالۍ شتورل تیری او دوی غواړي په خپل خوخه باندې بیرته افغانستان ته راستن شي، دوی لپاره یو سلسله پروسیجر او پروسه چې دوی باید هغه طرح کړي. لومړی دوی باید په پولیس هغه اړخته د یونیسیار دفتر په سمکنیو کې دغه اشخاصو د ثبتولو لپاره یو ځانګړی مرکز لري چې دغه کورنۍ او دغه افراد چې دوی د کډوالۍ یا کارتونه لري، د کډوالۍ هویت کارتونه یا په انګلیسي ژبه کې ورته کیو آر کارت وایي، دوی لومړی هلته ځي، دوی د خپل کارډونه تسلیموي او د هغوی په بدل کې دوی ته یو ډول فورمې چې د بیت راستنېدلو فورمې ورته وي. البته دا د پولې نه هغه غاړي دا پروسه اجرا کیږي او د سره په څنګ کې د دغه اشخاصو د سترګو یا آیرس ټیسټ ورته وي، هغه معاینه کیږي چې د دنه مخنیوی کوي چې یو څوک دوه ځلې یا درې ځلې دغه حقوقونه برخمن نشي. نو کله چې دوی بیت د پولې نه راغلي دوی ته هغه فورمې په لاس کې ورکړي وي، دوی د کورنۍ پاک لبانې هغه ابتدایي معلومات، دوی د کورنۍ د غړو شمیر تعداد، چې بیا دغه کورنۍ کچیرته په ختیځه سیمه کې مشت کیږي دوی راځي مخکې کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې هلته ځانګړی مرکز دی کورنۍ لپاره اشخاصو لپاره، هلته دوی پیسې باندې بیا راجستر کیږي او دوی هغه د خپل حقوقو څخه چې کوم هغه نقدي مرسته ده چې د کورنۍ فی غړي سره د 380 امریکایي ډالر څخه نیولې تر 300 ډالر پورې او سره مرسته کیږي. پته دوی باید دغه پروسه د پروسې یو برخه د پولي هغه غاړه باید تای کی، نو هغه نه بعد بیا کولای شي چې دوی دغه حقوق څخه مستفید.
قدرمن اوریدونکو، په ختیس کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د اماډیکو او پروګرامونو د څنګ مسول خاغله ایمل و چې د هغو کډوالو د ستونزو په اړه معلومات راکولو، کم چې د تورخم پولې دی خو راوخت لري خو اوس بیرته د تو اجازه نه ورکول کیږي او د دوی د حقونو سرنګواله چې دا به څنګه کیږي. په هر حال بیا هم پیغامونه لرو، پیغامونه واورو چې موږ دې اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې څه وخت لري.
السلام علیکم، زه محمد سالم هلمندوال د هلمند ولایت تګرشول سالی استا سر پټه ماشکم. دلته په هلمند ولایت کې ډېر اوضاع خراب ده، ځکه چې هلمند ولایت ټول هلمند ولایت معاشره دي، دا یو او ته لا تر یو څه لزیات هم د هلمند او کندهار لوی لار بند شوی ده، نو خلک ډېر په تشویش کې دي. هلمند ولایت ټول مسلمانان چې ستړي شوي دي، د جنگ ځپلي خلک ټول هلمند ولایت خپل مرکز ته راغلي دي، که د ناوی ولسوالۍ دي ګرم دغه ګرم سیل کې مارې جنگ شروع دی، د ندالي ده او د چنجر د سیمې ټول خلک مرکز ته راغلي دي. مرکز کې هم هېچا د دې غږ نه دی اورېدلی، په مرکز کې هم اوس په الحال خلک په دوکانو کې ژوند کوي، نو خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بله السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت خبر کوم. وروره د هلمند ولایت ډیر په سخت حالات کې دی، د هلمند ولایت لوړپوړي چارواکي هیڅ توجه نه لري. هلمند کې دلته یو وخت 500 خارجي کوای پرته وي، هم دغه سبد حالات پکې وو. هلمند ته باید توجه وشي، هلمند یو وخت مشترک عملیات پکې وسول، په هغه وخت کې 500 خارجي کوو غوډم پښه کړو چې څه تایرو یوازې بمبار کوي د مرجه ولسوالۍ تصفیه کړه. نو دی ولایت دی په کوم سره ګنو ګوري، دا ولایت هغه ولایت دی چې
فدی کې په کال کې سلور فصله مواد مخدر یعنی تریاق تولیدیږي. وسلام محفظم تاسو.
بله السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته سید محمد یم د هلمند ولایت نه سلامونه وایم. ما څو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته کړی چې متاسفانه ما پیغامونه په څه خاطر نه نشوي او بل می غوښتنه ده د افغانستان حکومت څخه چې پاکستان د سولې په نامه کوم خبري چوي بیا به شروع شي دا اس یو لوبه ده د افغانستان د لوړو لوړپوړو چارواکو مدا هیله ده چې تاسو د دې په خبرو په دغه مخه تاوزي خپل سره راټول شي افغانانو د سولې لاس سره ورکړي تاسو د ځوانانو وجنه د ژوند په بدنه د خدای د فارم بالا او فایده ورسوي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زین الله ارمانیم د هلمند ولایت ګرنسی د لسلی خبره کوم. وروره موږ یو پیغام څه پرېږدو. موږ د څه ډیر سخت حالات کې یو. موږ سره یو چا وکړي موږ په لکن والو کې ناشي یو. د یو خوا طالبان مر مې وویل د بل خوا څه د چارواکو د حکومت خلکو مر مې وویل بازار ټول مسیره د موږ په څه چا وکړو په لکن والو کې ناشي شپې موږ ناشي یو. موږ یو غمو خورې په موږ کې وری وای موږ ول دا رقم دا په دار یو. سلام علیکم. زین الله من یم د هلمند ولایت ګرنسی ولسوالۍ خبر سره کوم. وروره دا وسیست مور څه چم کوي د خدای او د قران دی. موږ په داسې مسره کې پاتې یو. موږ کور او ماشومان او د کور کلی خلک ګرد د پاتې سوي دي شان ګرد پاتې دي پر دا وای چې باندې څو خواران او څه دي کله بلې ته تک تک کوي د کوچنیان مؤمنان څوک یا من پر وځ تاسو نه لمه چې تاسو نو کې فکر وي نو کې ری وي د خدای د حکومت یاس د کوم مسلې یاس د کوم مرز دوا یاس تاسو کومه تاسو خپل کیسه خپل کار او شاس پر چوکې باندې نه چې تاسو ما سن هغه خپل څه خیال دي چې خوري استه راسې تاسو ته تاوه دي کوه تو ګوري دې شو زما شمن تو ګوري چې شې دم پر دې زار کوم دې چې خاص سری ویني پر دې خدای په امان دغه موږ مشکل واوري د خدای دې دار کنه کړی دې ګرد ملکه خو راشي دا څه دې ګرد په شمل کې یو د امام طالب نه دې په شتله دی اسکر دې خو ته باندې ګورځي هغه دې خو څه باندې ګورځي
ما پیغام ولسمشر اشرف محمد اشرف غنی ته دا دی چې موږ د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د جرنامو په قرارګاه کې چې کندکیه کې د درې زخمیان لرو او اته د غل ورو پلیس لرو د پزلدین پر ماموریت باندې چې محترم سره کوم عمله وسوه دغه کسان بیا د جګړې څخه وروسته چې خپل په د سر په قرباني باندې ځان خلاص کړ خلاص مو کوي هلته مو ځانونه ورسول. نن مو ومه اتم ورځ ده چې موږ تر څو به افکاس هیڅ چالانه دی کړی دا زخمیان راڅخه بوځي دا زخمیان مو د په اخري شېبو کې د مرګ ژوند سبا کوي.
د پټ اسلام د لوټر ولایت د خروان ولسوالۍ
دوستان پیغامونه واوریدل. د هلمند امنیتی ستونزو په اړه مو په تیرو کې له مسؤلو چارواکو سره تاسو ته مرکه خبرې کړې وي او دا چې تاسو په هلمند کې زموږ د ځایي خبریال ښاغلي الیاس ځایي پرونو صفت کړی وو لتا سي ډیر ډیر مننه. ازادي رادیو هڅه کوي چې په خپل وخت تاسو ته دقیق معلومات د بیلابیلو مسایلو په اړه کاغه په پلازمینا کابل او یا ولایتونو کې هر ځای کې چې وي تاسو ته وړاندې کړي. پتلو تلو کې یو ځل بیا همغه خبره کوي چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې د اوریدونکو پیغامونو کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بلې مو پلوي او بخونکي خدای سپارم. خاور اسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیوال شمیره 0042022111415.
سلام علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
والا
الله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.